په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې به هم زمو هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام تاندې هلې درورو خبرونه به له بوروال کاکړه وو.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا په چرسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله اعلی وزیر وای د صوبی امنیت او د راتلونکو ټاکنو په شفافه توګه ترسره کولې په لمړی توبونه کې دي. او د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې د هیواد په ختیځ کې له روسي ځواکونو سره سخته جګړه شوې ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په چرسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. د چرسدې د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر 28 رسنیو ته په لیږلي یو ویډیوي بیان کې ویلي چې وسلوالو پر زردار ډیری چیک پوسټ برید کړی وو.
دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناتار ډزې په پولیس وکړې چې دا غې نه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس په ډزو هم د هغوی یو کس ژوبل شوی دی چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي.
تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې او په یو خبر پاڼ کې ویلي دي چې د پولیسو وسلې هم له ځان سره وړي دي. د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ کړی چې په هیواد کې د بشپړ امنیت پر ځای کولو لپاره دي په زور د بلوچستانو د لادرکه کولو لړۍ ودروي. د جنوري پر 28 په کوټه کې د یو کانفرنس پر مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لادرکه کیږي. د پیپلز پارټي یو پخوانی سینیټر مصطفی نواز کوکر ویلي چې ریاست باید د هغو قوتونو مخنیوی وکړي چې په جبري لادرکیو کې خلک له پاکستانه زړه توري کوي. د لادرکه خلکو مندلو لپاره د پاکستان حکومتي کمیشن د 2018 کال په ډسمبر کې سپریم کورټ ته ویلي وو چې له 1,133 جبري لادرکه کسانو څخه د 3,133 کیسونو حل موندل شوی او کسان کورونو ته ستانه شوي دي. په پېښور کې د تراګري ضد عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف افریدی په وژنه تورن کس په 14 ورځني جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږل دي. یاد عدالت د جنوري پر 28 د پریکړه له هغه وروسته کړې چې عدنان سمی اولاد د عبداللطیف افریدی له وژلو انکار کړی. د تراګري ضد عدالت بیا نوموړی جوډیشل مجسټریټ ته لیږلې او هغه تر قانوني کاروایي وروسته زندان ته استولې دي. پر عدنان سمی اولاد تور دی چې د جنوري پر 14 د پېښور په هایکورټ کې عبداللطیف افریدی په ډزو وژلی وو او له هغه وروسته مالته نیول شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې په تیرو 4 کلونو کې 240 خبریالان وژل شوی دي. په دوی کې 15 په پنجاب، 14 په خیبر پښتونخوا، 11 په سند او 3 په بلوچستان کې وژل شوی دي. دا معلومات د جنوري پر 28 د پارلماني چارو وزیر جاوید عباسی د قومي اسمبلی یو کمیټې ته وړاندې کړی دی. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله اعلی وزیر اعظم خان وایي د صوبی امنیت او د راتلونکو ټاکنو په شفافه توګه ترسره کول یې په لومړی توبونه کې دي. د اعلی وزیر له دفتره د جنوري پر 28 په یو خبره پاڼه کې ویل شوی چې نوموړي نن له د جنوري له 28 د اعلی وزیر په توګه کار پیل کړی دی. دا لغ وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی تر ړنګېدو وروسته د جنوري پر 14 اعلان وکړ چې دوی د لنډمهاله اعلی وزیر لپاره د اعظم خان پر نامه سلا سوي دي. او د اوکراین پوځ خبر ورکړی دی چې د هیواد په ختیځ کې له روسي ځواکونو سره سخته جګړه روانه ده. دوی دا خبر د جنوري پر 28 په داسې حال کې ورکړی چې روسي ځواکونو د یو کلی نیولو ادعا کړې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د لویدیز پر هیوادونو غږ کړی دی چې دوی ته دې د جرمني هغه ټینکونه ورولېږل سي چې پړانګ دوه نمیږي. د خبرونو پای
نمشال ریډیو خبرونه مول بوریوال کاکړه وره د لسپرا شوریدونکو رپورټونو ته په خیبر پښتونخوا کې د نامنایو یا د نامنای پیښو په دوام په 400 کې پر پولیسو حمله شوې ده. چارواکي وایي پولیس پر یوې پوستې ولاړول چې برید ور باندې شوی دی. په برید کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د تیر کال نیمای راسی په پاکستان په تیر په خیبر پښتونخوا کې وسلواله حمله زیاتې شوې دي. لدې بریدونو څخه د ډیرو هغو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې د پرونی د چارسدې د پرونی برید ذمواري هم دې ناقانونه وسلواله ډلې منلې ده. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا چارسدې د پولیسو مشر سهیل خالد خان د شپې ناوخته خپل ویډیو بیان کې وویل چې بیګا ماخام خوشا 15 بجې د نیست پولیس سټېشن حدود ډېر زردات پولیس چک پوسټ باندې موټر سایکل سورو وسلوالو ډزې وکړې چې په لوټې ولړ پولیس والا یې پنه خکړل چې په کې یو پولیس والا مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا یو بریدګر هم دوی ژوبل کړ دی خو تښتېدلې دي. دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناتار اډز یې په پولیس وکړی چې د هغې نه زموږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپتال کې دي او علاج یې روان دی. باقی د پولیس په ډزو هم د هغوی یو کس ژوبل شوی دی چې د ځان سره وړلی دی. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي. نوموړي اجازه کړه چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی هلې ځلې روانې دي او په پولیسو او تاڼو په شمول یو شمېر ترهګرو پیښو کې ککړ کسان یې نیولې هم دي او سیر معلوم کړی دي او ډېر زر به میډیا ته مخامخ کړي. یو بل تنان د چارسدې او لیډي ریډینګ روغتون ته وړل شو او درملنه روانه ده. په دې ورستو کې د حکومت لخوا د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو له ناکامۍ ورستو د ترهګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او قبایلي ضلعو نه علاوه د صوبې نورو برخو او ښارونو او کلیوالو سیمو کې هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې دا بریدونه ولې سوا شوي دي پېښور کې خبریال او شنونکي شمشاهد مشال لیډو ته وایي.
اچھا خبرې شروع ډېر وخت نه وي په مئی کې پکې مور بند شو او بیا د هغې نه وروسته په اګست کې چې کوم طالبان راغلي وو هغه واپس د مټې نه ختلي دي خو هغه دلته کې ځای په ځای خواري شوی دی. یو خدای دغه خبر اترونه فائدہ اچھا کړ په ټوله صوبه کې خوارو شو. دوی به خبردار چې د مرکز او د صوبې ترمنځ تر اوسه پورې تعاون نشته رابطې نشته نو دا غینه طالبان فائدہ اچتای.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د یادې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان وسلوال لړل منل دا او وايي د پولیس وسلې هم د ځان سره وړل دا. په دې ورستو کې د حکومت سره د مذاکراتو ناکامۍ ورستو په خیبر پښتونخوا کې تر هغه پیښې ور بیا سیوا شوې دي او زیاتره پکې د پولیس یا فوج کسان په نخه کیږي. دا خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي اے آئی جی محمد علی باباخیل دا 13 دسمبر په 23 مطبوعاتو ته ویلي وو چې تیر کال په صوبه کې 250 وسلوالې وژلې دي او په دغه جګړه کې د دوی 143 پولیس هم وژل شوي او 119 ژوبل شوي دي. دوی زیاته کړه چې دغه کال کې 1.5 هغه وسلوال هم نیول شوي چې د بدمنۍ ترهګرۍ او هدفي وژنو پیښو کې ککړ وو. بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم پرون د جنوري په 21 سوګند پورته کول ورسته وویل چې د دوی لومړیتوب به په صوبه کې بګرانې قابو موندل او امن او امان ښه کول وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان ځینو سیاستوالو په کوټه کې شوې یوې غونډه کې د جبري لادرکیو په سیاست کې د پوز د مبینه لاسوهنې او د جمهوریت کمزوریدو په څیر موضوعاتو خبرې کړې. د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، بلوچستان نیشنل پارټۍ، جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټۍ او ځینو نور ګوندونو مشرانو سیاستوالو په دې غونډه کې ګډون درلود. ویناوال وویل تر څو چې پارلمان با اختیاره نشي او له پوز څخه د حساب کتاب یو میکانیزم جوړ نشي تر هغې به پاکستان له نامنه خراب اقتصاد او یو شمېر نورو مسایلو کړیږي. بشیر ګواخ د غونډې په اړه معلومات راکوي.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ وکړ چې په رښتینی توګه دی له سیاسته د پوز لاس لري او په ترجیحي بنیادونو د بلوچستانو مسایل حل کړي. د جنوري پر 21 په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ډایلاګ په نوم شوې غونډه کې پخوانی وزیر اعظم او د اوسنی حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی وویل چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لا درکه کیږي.
معمول کې حالات نه دي، هم سب نے
دی وای د معمول حالات نه دي. موږ ټول حکومتونه کړی دي نو ځکه موږ ټول ملامت یو. د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې ترهګري وشي خو خلک په زور نه غیبېږي. په یوویشتمې پېړۍ کې د خپلو وګړو غیبول زموږ لپاره د شرم خبره ده. که پاکستان په خپل آئین کې لیکلي انساني حقونه خپلو وګړو ته نه شي ورکولی، نو نه پوهېږم د آئین کومه حصه به ورته ورکړی شو. دا غونډه د پاکستان پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ، نون، بلوچستان نیشنل پارټۍ، منګل او ځینو نورو لخوا د هغو کانفرنسونو لړۍ ده چې وایي په هره صوبه کې به یې کوي. د دوی په خبره کوشش یې دی چې ټول سیاستوال د امنیتي، اقتصادي او بشري حقونو اړوند مسایلو د حل لپاره سره یو ځای کړي. د غونډې کوربه د بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ګوند یو مشر لشکری خان رئیسانی ادعا وکړه چې په پاکستان کې د مخ پر ځوړ جمهوریت سبب په حکومت کې د پوځ لاسوهنه ده. هغه زیاته کړه چې دا مسله تر ټولو په بلوچستان صوبه کې ډېره ښکاري. دی وایي موږ په داسې یو ریاست کې اوسېږو چې فرضي دښمنان یې جوړ کړي دي. کله یې شیعه د سنی سره جنګولي دي، کله یې پښتانه د بلوچانو سره. موږ ټول په یوه او بله طریقه ویرولو سره روان ساتي. راځئ چې دغه قوتونو ته دا پیغام ورکړو چې په سیاسي، حکومتي او انتظامي معاملاتو کې مداخله مه کوئ. د پاکستان پوځ هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. په بېلابېلو وختونو کې ویاندانو ویلي چې حکومتونه نه چلوي بلکې یوازې ورسره د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپلې دندې د ختمېدو په وینا کې ویلي وو چې پخوا چې هر څنګه وو خو اوس پوځ په سیاست کې ګوتې نه وهي. خو رئیسانی وویل چې که پوځ اوس رښتیا هم نیوټرل یا غیر جانبداره شوی، نو باید د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې پوځ پخوا ولې غیر جانبداره نه وو. په غونډه کې د پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر مصطفی کوکر، د جماعت اسلامي یو مشر عطاءالرحمن او ځینو نورو هم ورته خبرې وکړې او پر سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د غیر جمهوري قوتونو پر ضد په کلکه ودرېږي. کوکر وویل چې په سیاست کې د پوځ لاسوهنه، د جبري ترې تمولو دوام او د پارلمان کمزوري د دې هیواد د بقا په اړه پوښتنې راپورته کوي. دی وایي نه په دې ملک کې جمهوریت شته او نه هم انساني حقونه. د پاکستان د جوړېدو له لومړۍ ورځې دا فیصله شوې وه چې دلته به جمهوریت ودې ته نه پرېښودل کېږي. موږ هغو میندو ته هیڅ جواب نه لرو چې بچي اول غیب او بیا په زندانونو کې واچول شي. خبره دا ده چې موږ هیڅ داسې موقعه له لاسه نه ده ورکړې چې د دې ملک وګړي له دې ملکه د لرې ساتلو کوښښ پکې نه وي شوی. که موږ په سیاست کې د اسټابلیشمنت مداخله بند نه کړه، نو یقین وکړئ چې بیا به موږ سره وخت نه وي. د کوټې په دې کانفرنس کې ډېرو ویناوالو د جبري لادرکیو مسله راپورته کړه. د لادرکه بلوچانو لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنس مشر نصرالله بلوچ هم په دې غونډه کې خبرې وکړې. هغه تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ځواکونه لومړی په جمهوري توګه خلک غیب او بیا یې په داسې زندانونو کې واچوي چې خپلوانو ته یې هیڅ معلومات نه ورکوي.
هم بار بار یې مطالبه کر رہا ہے.
دی وایي موږ بیا بیا دا غوښتنه کړې چې که زموږ خلک د ریاست په ضد کوم کار کې ښکیل وي، نو تاسو یې عدالتونو ته راولئ. که پنسی هم ورکړئ، موږ پرې اعتراض نه لرو. که څرګنده مقدمه کې سزا ورکړئ، نو موږ به پرې غمجن نه شو. د لادرکه خلکو موندلو لپاره د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو کمیشنونه جوړ کړي دي. په وفاقي کچا په 2011 کال کې جوړ شوی خپلواک کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې وړاندې کړي رپورټ کې ویل چې دوی سره د 9133 جبري لادرکه کسانو نمونه ثبت دي. د رپورټ تر مخه په دوی کې 3343 خپلو کورونو ته ستانه کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف تیر کال په اسلام آباد کې بي غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د لادرکه خلکو مسله حلول غواړي او د دې لپاره د وفاقي کابینې او پارلمان یو شریکه کمیټې جوړه کړې ده.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
مشال ریډیو د اردن کو د پاکستان سینټ په ورستای غونډه کې په هیواد کې خبريارانو ته د ورپیخو چیلنجونو ذکر وشو، اندېښنو خول شو چې هغه ویل زورول وزل کیږي. د جنورۍ پر شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي او سینټر مشتاق احمد وویل په تیرو څلورو کلونو کې پاکستان کې د 200 خبريارانو وژنه د ډېر اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه پکار ده چې خبريارانو ته تحفظ ورکړل شي او دا معلومه شي چې څوک دي چې دوی وژني. پاکستان کې پخوانی حکومتونو او هم اوسنۍ یو وایي چې د خبریالانو ژوند د ژوند خوندیتوب چارو ته ژمن دي. زمونږ همکاري ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې د خبریالانو د تحفظ موضوع څېړلې ده.
د جنوري په شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ او ورته د ورپېښو خطرونو په اړه بحث وشو. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په غونډه کې وویل چې د وژل شو خبریالانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړ چې په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې 200 خبریالان وژل شوي دي. سینیټر مشتاق احمد وویل چې په پاکستان کې خبریالان ځکه له خطر سره مخامخ دي چې قاتلان او حمله کوونکي یې بې له سزا ګرځي. نوموړي د حامد میر او نورو هغو خبریالانو ذکر وکړ چې دغه په وینا قبر باندې برید کوونکي یې نیول شوي وي، نو خبریال ارشد شریف په نه وژل کېدو. مشتاق احمد د جنوري په 21مه مشال ریډیو ته ویل د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د ریاست ته او زیاته کړه په غونډه کې پر دې اتفاق وشو چې د خبریالانو د تحفظ په اړه باید یو ګډه کمیټه جوړ کړل شي سو دا معلومه شي چې خبریالان څوک او ولې وژني.
په دې 200 کې تقریبا 21 کیسونو کې خود سر نه گرفتاری نه شوی د قاتلانو. او ما په دې موقع باندې وایم چې پاکستان صحافیانو ژوند ته ډېر شدید قسمه خطرات دي د سټیټ انسټیټیوشنز د طرف نه اوم او د نان سټیټ اکټرز د طرف نه اوم. ځکه قتل شو چې صحافیان خلک قتلې وجني او حکومت وزیر دا اقرار وکړ چې اوم دغه سي دا څنګه چې زوایم. ما دا مطالبه وکړه چې صحافي تنظیمونو پارلمنټریانز او د حکومت مشترکې او داسې کمیټه په کار دي چې پاکي کې موږ پته ولګو چې دا چا وجري. آینده صحافیانو ته موږ تحفظ څنګه ورکو.
پاکستانی خبريال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې وژل شوی. د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 23مه ترغې وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې په تی پوستا موټرو ندرو. د پولیسو په وینا دوی دغلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټونو چې ارشد شریف د شناخت غلطې له وجې ورڅخه وژل شو. تر پیښې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف د ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او نورو مخکښه سیاستوالانو د ارشد شریف مړینه یوه هدفي وژنه بللې او ویلي دي چې هغه د سازش په نتیجه کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزي اتحادیې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري په 21مه مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او وخت په وخت په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. نو موړی ویل په کار د په هیواد کې د رسنو د آزادۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
دروازه بلوچستان کې سپیشلیست صحافیان چې دی هغه په ټارګټ کلینګ کې وژل شوی. لاس دولس کسات بم بلاست دی کا کراس فایرینګ دی په هغه کې وژل دي. لاس دولس ورلس صحافیان دی دي چې دوی دغه معلوم نه دي چې په ظاهر یو واقع شوی دی مګر ستاسو ورا صافیان چې راغلي دي نو خبر دي چې دا ما د لپاره مسله مسائل څه مگر وی خبره ده دي چې حکومت څه کوي موږ ادارې څه کوي پولیس څه کوي او دا مشکلات چې دي د حکومت زموږ د ادارې زموږ د استابلیشمنت ذمہداري دي چې هغه د حالات جوړ کی چې دلته فری انډیپندنت میډیا ای او موږ دا وایو بیا زموږ کار دي چې موږ ریسپانسیبل میډیا سو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد مشال ریډیو ته ویل د خپل د سینیټر مشتاق د خبرې حمایت کوي. نوموړي ویل چې د وژل شو خبریالانو اصل شمیر تر وړاندې شو شمیرو زیات دی او دا مني چې موجوده او پخوانی حکومتونه د خبریالانو ژوند ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
ما وی چې د خپل ډیسکټ په حواله باندې دا ټوټلی چې نو دا غلط دي او دا کسان چې دا دې زیات شهیدان شوي دي موږ ورته چې دا تاسو کمیټه ټولې کې او دا د موږ صحیح خلکو نشاندهي دي. موږ دا غواړو چې دې هر قسمه تحقق د سټیک ملکن سره زموږ تعلق په خپل څلور کسانو پاتې وي دا غي څلور وانه کسانو پکې یو نوموم نه دا ریاست د ذمہواری دا چې شی حکومتونو هغه تحفظ نه دی ورکړی شوی
خو په پاکستان کې تیر حکومتونو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اوسنی ائتلافي حکومت هم ویلي چې د خبريالانو حفاظت په یقیني کوي او رسنیو ته د خپلواک کار اسانتیاوي برابروي د پیپلز ګوند سېنټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته ویل چې دوی غواړي خبريالان په اسانو او خوندي شرایطو کې کار وکړي او ګوند یې تل د غوي د تحفظ حمایت کړی دی
کلا یو خپل خبريال خپل شهري له تحفظ نشي ورکول زما په خیال باندې دا د اغه سټيټ ناکامیم دا د اغه حکومت هم ناکامي ده مونږ په دې یقین لرو چې د حکومت مورلي پولیټیکلي او پروفیشنلي ذمہ داری جوړيږي چې اغه د خپل قوم او د عوامو د تحفظ سره سره د خبريال د تحفظ ضمانت جوړ شي او پاکستان پیپلز پارټي په دې یقین لري چې دا زموږ ذمہ داری ده انصاف خدمت جب و قلم نیوٹرل استعمال کی نہ چدا یو پاٹے دپار
د بی پولی خبریالانو سازمان یا ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز د 2022 کال په پای کې په خپل کلنی ریپورٹ کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی په ریپورٹ کې راغلی چې په پاکستان کې خبریالان د وسلوالو لګواخونو او امنیتی ادارو لساره ډیر شکایت لري پاکستان کې وخت په وخت خبریالان ځورول شوي تختول شوي او وژل شوي دي اکثره وخت داسې پیښو پړه پر امنیتی ادارو استخباراتو او پوز اچول کیږي چې ګواکې د پوز خلاف غږ پورته کوونکي نه پرېږدي خو د پاکستان پوز دا خبره ردوي چې ګینی امنیتی او یا استخباراتي ادارې پر خبریالانو په حملو کې لاس لري
سواد د پاکستان سیلانۍ سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي مونږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات دیر چترال شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان لنن څخه پر کار پیل کړی دی هغه پرون د خپل دندې سوګند پورته کړل نوموړي ویلي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن سره په خطو غد راتلونکو ټاکنو لپاره کار کوي نوموړي تر هغه وروسته وزیر اعلی شو چې 13 تاریخ انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کړه د اسمبلی د ماتولو مقصد پر وفاقي حکومت د عمومي ټاکنو د زر کولو لپاره فشار راوړل بدل شوی دی خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت وایي چې ټاکنې به په خپل وخت یعنی د دې کال یا د روانې اکتوبر په میاشت کې کیږي غلام غوث له پیښوره رپورټ راکوي
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د نگران اعلی وزیر په توګه خپل کار پیل کړو هغه په خپل لومړي بیان کې ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت د کنټرول ساتلو هڅه به کوي او د شفافو یا رڼو ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن سره انتظامی مرستو ته چمتو دی په دغه اړه تیر ماسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې اعظم خان د خالي د ورځې نه د نگران وزیر اعلی په توګه خپل دنده سنبال کړې ده د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې آزادي او رڼې ټاکنې به لومړی ترجیح وي او دې لپاره به د الیکشن کمیشن سره هر رقم انتظامی مرسته کوي د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت مسله هم شته خو د امنیت د قابو ساتلو لپاره به هم هڅه کوي د دې ترڅنګ نگران اعلی وزیر په خپل لومړي بیان کې له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټي او قبایلي زیلو د پرمختګ د بجټ د ترلاسه کولو لپاره د خپل کردار لوبولو ژمنه هم کړې ده یاد دی وی چې د پښتونخوا د اسمبلی د تحلیل کېدل وروسته د تیری جمعې په ورځ پخوانی وزیر اعلی محمود خان او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی په سلام مشوره د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعظم خان د خیبر پښتونخوا صوبې نگران وزیر اعلی وټاکلو
غلام غوث رپورټ په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف لخوا د اسمبلی تر ماتولو وروسته د دوی د حکمرانۍ د دورې په اړه د چارو پوهان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي په صوبه کې تحریک انصاف د خپل حکومت پر وخت ځینې ښه کارونه کړي دي، په هغو کې د صحت کارډ، د چټک بس پروژه او ځینې نور یادوي. خو ځینې د چارو ځینې نور پوهان بیا وایي حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره واضح پلان نه درلود، د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی. او د دوی په خبره چې پروستیو کې د استادانو د مقرره تر څنګ یې ځینې نورې پروژې د سیاسي ګټو لپاره کارولې دي یا کړې دي. نور معلومات شانواز ترکزی راکوي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې تیر حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف ګڼو چې په مجموعي توګه څه د باندې نهه کاله حکومت پاتې شوی. تیر حکومت یې خپله آئینی موده پوره کړې وه او دویم وار حکومت یې څو میاشتې او څلور کاله پس د اسمبلی د ماتېدو په نتیجه کې ختم شو. شاهد حمید د پی خبره خبر یاد لري او څو شپږویشت کاله د اسمبلی نه رپورټونه تیار کړي، د حکومتونو په چارو پوهه دی او په ترقیاتي منصوبو هم ژور نظر لري. مشال رډیو ته وایي هر څوک ډېره تاواني وه، خو د بی آر ټی منصوبه هم دې حکومت کې پوره شوې، سوات ایکسپرس وی هم دې حکومت کې پوره شوې، او ځینې نورې داسې منصوبې چې د تحریک انصاف په دویم وار صوبای حکومت کې شروع شوې هم شته.
هغه هیلت کارت دې کې خو ځوړې نشته، سره ایجوکیشن کارت هم جاری شوی، تاسو ته بیا دي کسان کارت هم جاری شوی، دې کې راشن کارت کوم دی یو هغه کړو، او دا هغه چې ته پیسې راغلو نو هغه پوجا منترامت پیونه شو، او بیا سوات موټر وی فیس 2 شو، یا دی خان پشاور دی خان موټر وی شو، یا دیر ایکسپرس وی شو، هغه هم د محمود خان په دور کې منظورې او شو خو پریکټیکلی پاره کار اون شو، نه په وجه بار کې نیمګړېونه کریډیټ دیو ته راځي.
تیر وختونو کې ځینې اپوزیشن ګوندونو او قام پرست سیاستدانانو په دغه حکومت ته کونه کړی چې ګینه د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په دوران دوی وسلوالو باندې نظر ونه ساته، او ځکه هم په خیبر پختونخوا کې د ترهګری پیښ یو وار بیا شروع شوه. همدغه شان رپورٹ څو هفته وړاندې د وفاقي حکومت د ترهګری د مخنیوي ادارې نیکټا هم وزیر اعظم شهباز شریف ته وړاندې کړو، خو خبریال او تجزیه کار غنم دستګیر وای چې دا خبره ټیک ده. دستګیر زیاتوي تحریک انصاف ګن خو د اولی ورځ نه د وسلوالو سره د خبرو او تر دې چې پیښور کې ورته د دفتر جوړولو خبره هم کړې وه، نو داسې نه و پکار.
صوبایي حکومت چې دی او په مرکز کې د پی ټی آی حکومت دی، هغه شانتي په دی باندې نظر اونه ساتلو چې کوم پکارو، خو هر کله چې مذاکرات کیږي نو پاغه کې وسلوالو ته فائدہ ملاویږي. مثال په تور په ځتا واستو ما چې په کال 2008 کې او 2009 کې چې کوم وخت کې د ٹی ٹی پی سره این پی حکومت مذاکرات کول د سوات طالبانو سره، د مذاکراتو نه پیله اغي په د مټي او د ګټ پیو چار او په دی غرونو کیو، خو چې څو وخت مذاکرات شروع شو نو اغي سوات تر کو شو، منګوري او سیدو شریف ودل تر کو شو. خو بهتر صورت حال دا وی چې مذاکرات په خپل ځای باندې کیږي، خو د دی په کاروایانو باندې، د دی په نقل او حمل باندې یو مکمل نظر به هغه پکار دی.
او شاهد حمید زیات کړه د صوبای حکومت په اخیری ورځ چې دوی کوم استادانو ته په نوکری کې ترقیانه ورکړي، نو دا په پرتونکو کې ډیره مسله جوړوي. ناغه څنګه
30,000 استادانو ته پروموشن ورکړو چې هغه نیکسټ ګورنمنت لپاره یو برډن دی، ځکه چې خالي اپروول ورکړو ورپسې چې کوم فارمیلیټیز دا اوس کې ټیکرز کوي یا نیکسټ ګورنمنت کې دا هغه لپاره یو برډن دی چې نه کوي نو هم هغه ته یو مسله پولیټیکلی او یا دغه شان د ګورنمنت کمیشن چې کوم دی دا هغه ډیسټریکټ چپټرز جوړولو اپروول ورکړو، نو هغه هم په آخري کیبینټ اجلاس کې نو ډیفینیټلی دا موږ ته دا ښکاري چې خالي پولیټیکل مایلج لپاره یا فائدې لپاره دا کار کړی دی.
شاید امید هم وي چې د اسمبلی په تاریخ کې په اول وار د اسمبلی د اپوزیشن ډل غړو د حکومت ضد د ځینو غوښتنو لپاره د اسمبلی نه بهر د سوری پول سره د احتجاج هم کړو، او تر ټولو زیات غوښتنې پکې د زمشي وزلی د غړو لخواوي چې ګنې په دغه سیمو کې باید ترقیاتي کارونه وکړي شي. شانواز ترغزه، ماشال رادیو، پیښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 12,110 14,580 او 15,115 کیلو هرتز. تا مازیګر ل دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12,110 15,115 او 15,880 کیلو هرتز.
اردن کو مشال ریڈیو ته غوږی زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وروم. د خیبر پختونخوا په چارسده کې په اوبرید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د چارسده د پولیسو مشر سویل خالد د جنوري پر 28 رسنیو ته په لیږلي یو ویډیو بیان کې ویلي چې وسلوالو پر زرداد ډیری چک پوسټ برید کړی و. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیسو وسلې هم له ځان سره وړي دي. بل خبر په پیښور کې ترهګرۍ ضد عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف اپریدی په وژنه تورن کس په 14 ورځني جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږل دي. د عدالت د جنوري پر 28 د پریکړه لاغ وروسته کړې چې عدنان سمیع الله د عبداللطیف اپریدی له وژلو انکار وکړ. پر سمیع الله تور دی چې د جنوري پر 14 د پیښور په های کورټ کې عبداللطیف اپریدی په ډزو وژلې او لاغ وروسته هم دې هم هلته نیول شوی. او بل یو نړیوال خبر شید اوکراین پوز خبر ورکړی دی د هیواد په ختیځ کې له روسیو ځواکونو سره سخت جګړه روانه ده. دوی دا خبر د جنوري پر 28 په داسې حال کې ورکړی چې روسیو ځواکونو د یو اوکراینی کلی د نیولو ادعا کړې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د لویدیځ لخوا د دوی تر ټینکونو ورکولو او یا هم نه ورکولو په اړه ویلي چې باید یو پریکړه وشي. اوس پر اوریدونکو تاندې هیلې خپرونې ته د دې اونۍ په پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو نجونو د ودونو د مخنیوي پر قانون خبرې شوې دي. دا خپرونه فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هیلې د پختنو خزو لپاره د مشال ریډیو اونیزا خپرونه تاندې هیلې د هری جمعې او اتوار په ورځ ل مشال ریډیو دا تاندې هیلې پروگرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هر کلی کوم. د دې اونۍ په پروگرام کې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو نجونو د بدولو د مخنیوي پر قانون تاسو ته معلومات درکو چې ولې دغه قانون تر اوسه منظور نشو. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو جنکو د بدولو دود ډیر زوړ دی. د سوات زینب بیبی هم په هغو جنکو کې دا چې په 14 کلنۍ کې واده شوه خو د سمودې تیرولو وروسته د پلار کره راغله او وایي دا یوازې د زینب کیسه نه ده. د خیبر پختونخوا په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو جنکو د بدولو رواج اوس هم شته. د بشري حقوقو فعالان وای ډېری جنکۍ چې په ماشوموالي کې واده شي نه پوهیږي چې خپل کور څنګه ودان کړي یا څنګه په یو بل کور کې د خپل نوي ژوند شروعات وکړي. د سوات د ښځو د حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابکوای نن سبا په عدالتونو کې د خلا کیسونه زیات شوي دي او د دغې یوه وجه د جنکو د ماشوموالي ودونه هم دي.
که تاسو زموږ جوډیشل سیستم وګورئ نو د دې څخه موقعیت پر اسپیشل فیملی کورټس زموږ سره جوړ کړل شوی دی او پای کې زیاتره کیسز چې دي نو هغه د ښځې خاوند ترمنځ د طلاق یا د خلی کیسونه دي یا د بچو د نن نفقه یا د بچو خرچه چې ورته ویل شي د کیسونه انتهایی زیات دي. او دا غي مین وجه هم دا ده چې کله د دې قسمه ودونه وشي په بچپن کې یا د سینو پاغې کې زموږ سره د ښځې خاوند ترمنځ کم ذهني هماهنګي چې ده کم د کورونو ذمواري چې ده کم بوج چې ده په موږ باندې نو هغه د دوانو ترمنځ نه او د هغې د لاسه بیا د دوانو په منځ کې ورو ورو کشیدګي سي واقع کیږي. هغه یو تشدد طرف ته خبره لاړه شي او پاغې کې په زنانه باندې عموما تور باندې زیاتر تور باندې او زنانه باندې تشدد کیږي. نو داسې قسمه واقعات چې دي دا سیوا شوي دي.
او بابک صاحب وجوهات یې څه دي؟
د دې اوس یو دوه وجوهات دي. تاسو چې آیا کیسره سیوا شوی دي یا دویم وجه دا کېدای شي چې لکه دا د رپورټینګ سټارټ شوی دی چونکه نن سبا سوشل میډیا ډیره عام شوی ده او هر ځای ته موبایل رسیدلی دی او سوشل میډیا ته د هر چا اکسس دی. نو په دې قسمه کیسونو کې نن سبا معمولی واقع وشي نو هغه هم په سوشل میډیا باندې رپورټ کیږي او د سوشل میډیا په تھرو خلک چې دي هغې نه خبریږي.
د خیبر پختونخوا د خزو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف ویمن د پروګرامونو مشره امینه درانی مشال ریډیو ته وایي د ماشومانو جنکو د ودولو خلاف قانون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د 2014 کال وروسته وخت په وخت وړاندې شوی دی، خو تر 2023 کال پورې منظور نشو.
صوبائی حکومت د ماشومانو تحفظ او د دې ښېګړې لپاره چې کم ګامونه پورته کړي دي هغې کې د ماشوموالي ودونو مخنیوي یو اهم ګام دی. دا سلسله چې دا نو دا د وخت شروع شوې ده، دې کې د تیر حکومت او دغه نه هم تیر حکومت تقریبا 2013 نه دا کله د پرایویټ ممبر بل په صورت راغلی دی، کله د حکومت په کنسنسس هم پوش شوې دی، خو لبد مرغه اوسه پوری پدی قانون سازی نه ده شوی.
او امنا اوس په موجوده وخت کې د دې قانون سره مسوده ده، کنه اوس خو حالات هم بدل شو، خیبر پختونخوا کې حکومتي حالات هم بدلیږي، نو د دې قانون موجوده سټیټس څه دی؟
پدی صورت ته حال پدی سټیج باندې دا بل چکم دی، او اوس د دې چکم مسوده چکم ده هغه تقریبا فائنلایز شوی ده او لا ډپارټمنټ ته لیګل شوی ده. نو او دا هغه سټیج دی چې دینه پس بده ک لا ډپارټمنټ ویټ کی او کلیئر کی.
او ام نه کسو ک لکه داتل سکالونه د کومره جنې یا ماشومې واده کوي کنه نو سزا یې سمره
ماشوم والی ودونو د مخنیوي د پاره چې کوم مسوده قانوني مسوده د لا ډپارټمنټ ته لیګل شوی ده هغه کې غوښتنه دا ده چې د ګرل چایلډ د ماشومې عمر چې کوم د میریجبل ایج دی دا د شپارسونه پځه د اتلسو ته دی واړول شي یا چینج کړی شي. ورسره ورسره د کې دام غوښتنه ده چې کسوک د دې قانون چې یو ځل جوړ شي د دې وایلیشن کوي یا عمل پې نه کوي نو هغه د پاره یو خپل خور یا خپل لور ورکوي واده کې چې اتلسونه کمی عمرې کمی نو هغه د پاره سزا د یو کال نه واخله د دریو کالو پورې او فاین هم ورسره د یو لاک نه واخله دریو لکو پورې د پجاج منحصر دی چې هغه نیچر بګوري او خپل ډسکریشن به استعمالي او دا سزاګانې ورته تجویز کولی شي. دا بل چې جوړ شوی دی یا د قانوني مسوده چې دا نو په دې لیډ د چایلډ پروټیکشن ویلفیئر کمیشن وو او په دې کې د ویمن کمیشن یا د زنانو چکم کمیشن دی هغه هم ورسره ټکنیکی مرسته و ورسره ورسره عالم دین او ورسره د اکیډیمیا نه خلق.
په خیبر پختونخوا کې لا هم د ماشومانو نجونو د ودولو پاړه په 1920 کال کې جوړ شوی قانون عملی دی. په دغه قانون کې د ویجنې د واده د عمر حد 14 کال دی او دغه قانون تر مخه د 14 کالو د کموم را ماشومې ودولو په تور کې یو تن ته تر یوې میاشتې د بند سزا کېدی شي او جرمانه یې یوازې 1000 روپۍ ده. د ماشومانو د حقونو پوه ارشد محمود وای پاکستان کې اوس هم د کمومرا نجونو د ودبلو رواج دی
چې خود ډیرو زیاتو ځینو کو ودونه کی دا چې بیا ډیر کلوز لینک چې دینو هغه دې سره مده چې دا کم بیا ماشومان مری نیو بورن یا مین دې مری د ماشوم د پیدایش په دغه کې دا وړي وړو عمر کې چې کوم مین دې نو د دې چانسز ډیر زیات یو. په دغه وجه باندې په پاکستان کې میټرنل مورټلټی ریشو یا چایلډ مورټلټی ریشو دا ډیر زیات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
تان دې هلي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او داتان دې هلي پروگرام دی چې موږ په کې تاسو ته په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان جنکو د ودونو د مخنیوي پر قانون معلومات درکو. پوسواد کې د لسو جنکو یو ډله د ګرلز یونایټیډ فار هیومن رایټس په نوم په سیمه کې د ماشومانو جنکو په زور د ودولو خلاف کور په کور د پوهې پیدا کولو لپاره کمپین کوي. د دغه ډلې مشر حدیقه بشیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل اوس خلک ورو ورو په دې پوهېږي چې باید یو جنۍ په ماشوموالي کې واده نه کړل شي، خو لا هم په دې اړه ډېر کار ته ضرورت لري.
زما یو څو میاشتې مخکې چې زموږ ګروپ یو دغه شروع کړو، یو ډېر ټایم وړ شانتی راځو ته ولې موږ یو ویلی ته تللو، هغې لږ داسې غرني علاقه ده د توتکان دی، هغې ځکه چې دا سواد ډېر غټ په دې کې جدا جدا په ویلي کې دننه ویلي 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 نو ډېر شی دغه دي پکې که نه، نو هغې خانو موږ هغلته لاړو، نو هغې هغه کور ته کور باندې موږ وګرځېدو، نو د هغه خلکو کن سوچ ته چې موږ وکتل که نه، نو خلکو څه ویل چې لکه جنۍ چې ده نو دا د پردي کور امانت دی او د دې عمر د واده چې دی نو لکه هغې ویي دا زموږ دپاره څه غټه خبره نه ده چې زموږ جنکۍ دي لکه
نو حدیقه تاسو چې ځئ که نه دلته، ما په تېرو ورځو کې په سوشل میډیا باندې هم ستاسو ځینو پوسټونه کتلي دي، نو تاسو چې ځئ خلک درته څه وایي، خلکو ته چې تاسو وایي که نه چې باید جنکۍ دې سکولونو ته لاړ شي، د هغوی عمر د سکولونو دی، نو د خلکو ځواب څه وي؟
ځواب خیال سره د تېر کال و مونږ داسې لکه ورنه کېدو مونږ خپله ډېر ډاره چوتوله، نو زمونږ یو پلین و نیکسټ، نو په هغې کار کوو مونږ چې لکه د اخصیت تر خلک دل د کمزور چې په کمزي کې اوسېږم د دې سره پخوا کې یو بله شان وړه شانتي یو ګاو علاقو ته خو غرنیزه علاقه ده، نو پای کې د خلکو دا سوچ دی چې لکه جنکۍ موږ ځکه واده کوو چې زموږ سره پیسې نشته، موږ د هغې د تعلیم فیس نشو ادا کولی، نو مونږ دغه ډیټا راچوته کړه، نو مونږ داسې مونږ وی چې لکه دا یو دا خو زموږ سره ټوس یو لکه یو طرف ته دا سوچ دی راځي چې دوی بل ځای ته لاړ شو، نو مونږ ځکه لاړو، نو مونږ تللو هلته د جنۍ کویدن و پکې ګوتۍ راغلي و کاله ګوتۍ ورته اچوله، نو هغې مونږ لاړو مونږ ګوتۍ څنګه دا خو لکه مونږ چې ودن نه شو کېناستو خبرې اترې زمونږ په یو طریقه کار دی، مونږ کېناستو خبرې ورسره شروع کړې، نو هغې مونږ ته چې دلته خو دا خو کویدن کېږي ګوتۍ څنګه کویدن کېږي، دا خو مونږ ته څو کالو دی راځې بارہ تیرہ کالو دی، مونږ هغو سره کېناستل خبرې اترې، نو په آخره کې مونږ ورته لکه تاسو دا خو ډېره وړه ده، هغې جینا مونږ وړه ده خو دا خو دې زیدل ته رواج دی دې سي مونږ جنکۍ واده کوو، ما یې سبق ویلې سبق ما بقوې مونږ په جنکو نه وایو، زمونږ جنکۍ چې سر راچوته مونږ جنکۍ ورکو، او زمونږ د غریبانو نو صدقه نشته وي چې له لکشن غټه کورنۍ یې مونږ یې ورکو وي،
نو تاسو ورسره خبرې وکړئ چې ګنې تاسو هو هم په دغه مقصد راوتلی یې کنه چې ماشومان جنکۍ باید سکولونو ته لاړ شي، دا غوي بدونه ونه شي،
هغه سره بیا مونږ نه سو خبرې اترې هغه سره خپل لګه ورته کوو چې لکه دا ماشوم وړه ده او د دې مخې ته لکه ژوند چې دی لکه دا تاسو ښکاري دا دونه بوج او دا هر څه چې ورته ویلی شي، نو زمونږ سره بیا یو کنورسیشن روان شو خبرې اترو کې، نو اخر یو دوه ورځې پس بیا مونږ خبر شو چې هغه هغه رشته ماته کړه، ای بیا هغه رشته ونه کړه.
دا تاندې هلي پروګرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د خیبر پختونخوا اسمبلی د جنوري پر 13مه تحلیل یا مات شوه، او هلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت هم ختم شو، خو دغه ګوند له اړخه د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړل شوې وه، او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي عائشه بانو پکې هم کار کړی دی. ما له هغې سره د جنوري پر 14مه خبرې کړې وې، او له هغې نه مې پوښتلي وو چې په صوبه کې د ماشومانو جنکو د ودولو د مخنیوي په اړه قانون ولې
منظور نہ لگی جو قانون والا چاہے نو هغه رابستلو نه مخکې چې کوم دی نو مونږ دې باندې یو ډېر کافی حد باندې کافی لیول باندې مونږ دې باندې کنسلټیشن کو اینڈ ریگولر بیسس باندې مونږ چې کله دې داسې اسپیشلی کمیونٹی انگیجمنٹس پبلک انگیجمنٹس انٹرنیشنل ویمن ڈے کله هم چې داسې مونږ کمیونٹی انگیجمنٹس کو نو هغه کې مونږ ان ایڈوانس خلک پریپیئر کو چې بھائی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل ولې راتل پکار دی ایک جنرل ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز چې کوم دی هغه مونږ سینسیٹائز کو.
د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان په زیاتره سیمو کې د انګریزانو د دور په 1929 کال کې جوړ شوی د ماشومانو د ودونو په اړه قانون لا هم عملی دی چې د ماشومانو د حقونو ادارې په اړه وایي دغه قانون د ماشومانو جنکو او هلکانو د ودونو په مخنیوي کې ناکام دی. بلخوا حدیقه بشیر وایي اوس هم د ماشومانو جنکو د ودولو پیښې مخې ته راځي خو زیاتره خلک داسې ودونه پټ ساتي او یا پکې د جنې عمر زیات ښایي.
چائلڈ میرج کی رپورٹ کی گی نا او بل نہ قانون او دای سے مضبوط نشتا اویرنس نشتا او بل نمو دخل کو مائنڈ سیٹ دا سے جوڑ شے وے دے
او ہدی کا تاسو چھ دا کما ڈیٹا یا معلومات راٹھو لوی کنا نو دی کہ خودیر حساسیتوں نہ ہم دی زمون دا ٹولنے زنی محدودیتوں نہ ہم دی لکدا دا سی او پرسنل شخصی کسے ہم دی کنا نو وی کورنے تاسو بیا دی کہ ڈیر خیال کوی کہ سنگ اس پکمو طریقو سر تاسو دا معلومات راٹھو لوی
اغا خبر دی اغا چلول لے لکس دغه پکینه کیږي او جتا سو کما ڈیٹا کلیکٹ کوی کنا نو بیا وتا سوچ دا ڈیٹا بنا کلی لکه خلکو ته نو ڈیٹا مونږ ډیر په طریقه وړي په دغه باندې ځان سره ساتلی شي لکه آی سبب له موږ خلکو ته خایو چې دا رښتیا دي نو دغه مونږ ډیټا کلیکشن کړی دی او پکا پکا لینو کو یو سو میاشتې پس بیا نو لکه مونږ دغه سوچ وکړو نو مونږ دا ریزن سړي نو مونږ پسې بل یو آیډیا جوړ کړه مونږ ویل مونږ راځي چې ټول لګ مطلب لکه زیات تر ریزن دا و چې دا راغړې مونږ غریبانان یو مونږ غریبانان یو نو مونږ وی چې دا جنہ کای چې کمیری دوزان لا مطلب سیکنڈ ٹائم کې سر جو لکه سو واړه واړه سکارونو مارونو ولا شروع شي نو مونږ وی څنګه به لکه نو بیا ټول هغې ته رضا وو چې او لکه دسې بټېږي که دولس ستاسو سره وکوي نو مونږ دې به بیا مونږ لکه ثبوت څنګه را کېږي چې دې ته کم پیمنټ کېږي دوی په خپل کاروبار کې لګوي او هغه د کاروبار پیسې دوی په سکول لګوي دوی ځي په سکول ته مونږ هغه او بل چې لکه مونږ د کاروبار سوچ وکړو نو مونږ دا کوو چې لکه دوی ستنه تار راوالي وو په هغې باندې هغې نه علاوه دوی ته څه سکلز نو هغې دپاره بیا لکه خلک ریډي شي چې او دسې ټیک ته نو مونږ په هغې باندې اوس لکه زمونږ نور ریسرچ.
بلخوا د پېښور های کورټ له وکیل مهوش محب کاکا خیلوای نن سبا په عدالتونو کې د کورنۍ شخړو لکه د خلا او د ماشومانو د خرچي کیسونه زیات شوي دي. د نوموړي په خبره باید د یوې جنۍ واده په داسې عمر وشي چې هغه خپل ښه او بد وپیژني او بله دا چې خپل قانوني اسناد لکه کامی شناختي کارډ هم د واده نه مخکې ولري.
women cases am study aur that come this that that nahi mane 20 or 70 ratio ki di ya 30 70 ratio ki di ta kaafi zyada chu awareness tara tara family cases ke bas sarvad ke kamde jaate ki gi lagyari ta se um der ke jisi de dawa yo me ashri ni dre me ashri ni ta shanti ke jiske mo tara resolution am razi khulam razi to family cases ki zyate ra wale de der de de kalo
دا تان دی هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ما په دې اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر ډاکټر قبلایا سره هم خبرې کړې دي. نوموړی وایي په کار دا چې لومړی د دغه قانون په اړه په ولس کې پوها زیاته کړل شي.
زمینی حقیقتوں نے کی دی معاشرتی حقیقتوں نے کی دی
خو قبلایا سے پتے باندھے خودی بحثونه هم شو کنا په سملے کې هم دا شان دا نور قانون په حد کم دی دنیا لمانو سره هم خبرې وشو نو تاسو غړې نه چې غنی پتے باندھے اوس تا کار پر مخ یوړل شي
اوبه قانون او د معاشرت پر من کې او زمونږ د شریعت پر من کې یو د ټینشن صورتحال پیدا موږ ته دې زاور کړې دی چې د کم سنې واده چې دی دا زمونږ ډېر جید عالم مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم صاحب خپل تحریر کې دا لیکلی دي چې د دې حوصله افزائی نه ده پکار. دا هغه نه دی یعنی یو ضروري یا ډېر ښه کار نه دی. نو په کار دی چې د دې حوصله شکنی وشي، خو په قانون نه مخکې په کار دی چې د خلکو شعور بیدار کړی شي د دې باره کې، او د شعور لپاره په کار دی بیا موږ سفارش ورکړی دی چې علماء کرام، ابلاغ ذرایع او نور چې کوم مثلا جماعت دی یا دینی ادارې دي، دا په کار دی چې پایغه کې کار دې واخیست شي، شعور بیدار شي، او اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې فنی او علمی تعاون کوي. ځکه موږ وایو چې په کار لا دی چې د دې بهتره لاره بدایي چې شعور د خلکو بیدار کړی شي. خدا قانون غوره سے موجود دے اطلاع سکالو روزانہ دے آغا قانون خلاف ورزی کی گی، او اس طرح تا ہوا ہے چی کا فرض کا دا یو قانون چا خلق نہ بنی او فر عورت گرفتارے کی گی، نو دا با دے قانون یو مزاق جوشی، نو پا دینا خب ادانین تے اول ذہنی طور دے دے پر تیار پڑے شی، شعور بیدار شی، او دے قانون بلارا زمان پا پاکستان کی بالخصوص ډیر کارونه داسي چې کوم مقاصد حاصل کول غواړي هغه حاصل نشي.
تاندې هلي
انٹرنیشنل
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
او د دې اونې تاندې هلي پروګرام چې موږ پکې تاسو ته معلومات درکول، په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو نجونو د بدولو د مخنیوي قانون تر اوسه لا هم نه دی منظور شوی. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.